پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په روانه خپرونه کې بو وابري. یو شمېر لوی دي څو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وشوده. په روزګان کې خبریالان وایي د کار ازادي محدوده شوې. په خوست کې ښوونکي په خپل د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن موږ د ښوونځي جوړو دا د مننن لري چې موږ واځي و ودانۍ جوړو. دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کورونا د پیښو د ډیریدو خبرداري ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دیو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړه. د هرات چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر کرخولسوالی او سلما بند د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورځني سفر چین ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړه. په دې خبرو کې چې پرون ناوخته سیوی د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي بایدن دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد ټینګار کړی چې دغه ځواکونه وکولی سي خپل دفاع په خپله وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حمله د دوی له هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې د مذاکرو له لارې د افغانستان د روانې جګړې حلاری د لټولو لپاره کوي. د طالبانو یو ویان سوهیل شاهین پرون په یو مرکه کې ویلي دوی په هغه صورت کې وسله پرمزه کړی چې د ولسمشر غنی پر رهبری حکومت لری سي او د مذاکرو لارې یو ټول منلې حکومت جوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی چې دای به د چهارشنبه پر ورځ له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د جنوبی آسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات دین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتو په حال کې د بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن په ټلیفوني کانفرنس کې رسنوي ته ویلي د واشنگتن تمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او خوندي افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط سره لري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولسوالی د وسلوالو طالبانو په حمله په شا تمبولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنوی ته ویل د بادغیس له خوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نتیجه برخورد
د نشټې په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړ یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او پنځه ویشت موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخولسوالی د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړی و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن بوي. د افغانستان تکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي آسیا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پایمن ویلي چې هیله مند دی منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري ترڅنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغو مسابقو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوې چې له 204 هیوادونو څخه یو له زر ورزشکاران پکې برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسل کې پرون چین ته ورسېدل چې سباندې یو اونۍ مخکې د وی چودنې د علت په اړه په خپلو کې چین او پاکستان لانجه لري. د جولای پر 14 په خبر پښتونخوا کې د چین سرحد نږدې پر بس موټر چودنه کې د نوو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شول. دغه کسانو د برښنا د یو بند په بیا رغونه کې کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وې دوړ لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري د ټوریزم پوړاندې پر مبارزه او سیمایزو مسایلو خبري وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوې دي. ټاکل شوی چې روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې خبرو پریکړه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن او ولادیمیر پوتین د سرمشریزي پر مهال سوي وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري به په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن او د روسیې مشري به سرګی ریابکوف، یعنی د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. او سپینه مانی وایي چې د تیر اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیون ډوز واکسین نور هیوادونو ته استولې. د سپینه مانی وایاندې جنسا کې پرون ویل چې دغه 22 میلیون ډوز واکسین د نړۍ درويشتو هیوادونو ته صادر شوی دی. د هغې په وینا ټاکل شوی دی چې پراتلونکو دوه ورځو کې متحده ایالاتونه د کووینونس ناروغي ضد نور واکسینونه هم بهرته واستوي، چې له دې سره به د جنساکي په خبره نور هیوادونو ته د متحده ایالاتونو لخوا د کورونا ضد ټول استول سوي واکسین 80 میلیون ډوز ته ورسیږي. د ساکي په خبره د نړۍ بل هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره ډوز واکسین هم راستنه ده کړی.
له صالح محمد صالح مننه چې خبرونه واوریدل. زه اسمت ساروان يم د روان خبرونې په پیل کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د لویدیځوالو اندېښنه دراوړو. د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالي کم او د سولې لور ته ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د آزادی رادیو له خبريالي واوري.
د متحده ایالاتو اروپا کانفرنس چې پرون د جولای میاشتې په 20مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې سره بحثونه وکړل. د دوی د لوري په خپله سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جنگ له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کېدای شي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. په یاده خبر پاڼه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل شوی چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې نه جوړ سوی وي. په دې خبر پاڼه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ټول شموله افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر تر مدیریت حکومت کې د خزو د مانالرون کې وانډې او عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار شوی دی. د غیلامي پیوا باخه کې راغلي دي چې موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي، د ملکی وګړو ساتنه وکړي او د نړیوال بشر دوستانه قانون انځان کې د دوی مسؤلیتونو ته درناوی وکړي. پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په مانالرون کې ډول دخیل شي. همدارنګه د کیول سی موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا درمن کو او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قربانی منو. خو طالبان دی وايي چې د دوی او امریکا د دوه د تړون لمخه اوربان په هغه محل به کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د غډالې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له دوی سره په توافق کې کړي ژمنه چې افغان حکومت هم نه لیا او د ملګرو ملتونو سازمان ته ګډون یو شمېر نور سازمانونه او هیوادونه هم دا موضوع تایید کړي لا هم نه دي کړی شوی دي. د امریکا او اروپا کانفرنس د نړیوالو لولوري خبره سوي اعلامیه کې د 15 مادو د بیان ترڅنګ 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوی چې ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ له تروريزم سره مبارزه مبارزه او دا د کول چې افغانستان د ترحزر لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي او همدارنګه د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیره شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پر ټلیفوني خبرې کړې دي. لاګ نه په خبرسوي خبر پانه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په خبر پانه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو سولې او امنیت د امنارنګ د تامین او د تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د تیرو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. موږ هڅه وکړه د امریکا او اروپا کانفرنس په د افغان حکومت وروستی نظر هم واخلو، خو تر اوسه موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویل شوی.
ډېره مننه کورودان. بو مو ولیدل چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سکوت او د شکیل لورو څخه پراپغان خبري اعلانو فشارونه. د افغانستان په جنوبي ولایتو روزګان کې د یو شمیر سیمیز او نړیوالو رسنیو خبري اعلان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريالې سنولا ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خبره کړي، خو اي د یو سره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړي ډول امنیتي ریپورت کې پر ټول ځمال نه انګښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د اسلام الله سره مخ شم چې څو ځله مشته خپل پیغامو د لارې مسجل نه تکول کې چې د نام وسوال د خپل د تا به شام سره وي او دا څه دی وکړل دا چې لکه ریپورت دې ما تر شي په څو ځله انداز د افغان حکومت په خاطر چې دا شی منه شرو دا شی داس نه شرک دا چال کې چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم نه ای دیم لا شوونې دی را تکې چې دی ولیکو چې دی ولیکو نو دا موږ یو د دې غاښ یو پر موږ سخت تاثیر هم کړی دی. درجو ریپورت هم چې لا نه لیدا غوي چې د دې عمل څخه ډیر وخت یې غوښتل چې د دې مقابل کې به کومه معلوماته کومه عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نو موري وای چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هل تر رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
موږ پر نړیوال ټولنه وسلوالو طالبانو افغان حکومت د پټوله کې د خبري اعلانو د ماتړو بنسټونو څخه مهمه ده د پروغوي مجغ ده چې د بیان ازادي ته ژمنتیا پر خپل ځای پاتې شي، ژمنتیا لا ډیر شي، ماتړ د خبري اعلانو وسی، د رسنیو ماتړ وسی، اقتصادي، مالی، مانوي او پټول برخې ماتړ وسی ترڅو د بیان ازادي لا ډیره تقویې شي او د بیان ازادي د خلکو ژغ دي.
دا په داسیال کې د چې د جولای پراتلسم د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یوې خبری غونډې ته ویل چې د ورستي جګړو لامل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼي رسنۍ یا تړل سوي یا محدودې سوي دي او یا هم اډیجیتل سوي دي چې د طالبانو په غوښتنه خبرونه وکړي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ یا نه ادارې د معلوماتو پر اساس د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې درې ډیر رسنۍ تړل سوي او په ځینو کې د طالبانو په خوښه نشرات کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې تر 50 ډیر خبريالانو د هغوی د خوندیتوب په مخه کابل تر اغوشتل سوي او په خبرې چې څه باندې اویا خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د لنډ مهال لپاره له افغانستان بهر تللي دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې وې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت د والی محمد عمر شیرزاد نظر هم د ځان سره واخلو، خو هغه زموږ پیغام ځواب نه کړ. په جنوب کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم دا خبره ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم خبریال نه تهدیدوي. نوموړي دا پړه پر افغان دولت ورغورځوي او وایي چې دا کار هغوی کوي. تازه د امریکا 25 رسنیو د هغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو کارکونکو ته د کډوالۍ د ویزې ورکړي زمينه برابر کړي. په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د قیمیت او کیفیت لاړخه د رسنیو وده بیساری ګڼل کیږي. په دغه موده کې افغان حکومت د بیان ازادي خپل لوی لسته راوړنه یادوي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دغې لاسته راوړنې پر خوندي کولو په بیا بیا ټینګار کړی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
په خوست ولایت کې د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګانو د دانې او تولیدي شرکت پرون په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت د یو خصوصي پانګوال لخوا د مایل بهار په نوم جوړ شوی دی. د ښاغلي احمدی په خبره یا د فابریکه به 5 جریبه ځمکه کې د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 10 ټنه تولید ظرفیت لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده فابریکه کې به په یو وخت 160 تنه ته د کار زمینه برابره شي. په کندز ولایت کې د نوي ارچي کانال د دوهمې برخې پروژې د عملي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیايي بانک په مالي مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي دغه پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړې چې په تطبیق سره به په یاد ولایت کې 3600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 5 اتیا پوله، یو ایرو 3.90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 5 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د خړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبي وسنډوي او یادې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوې ده چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنۍ لوبو کوربوي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولې لیک ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبي ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګ ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبي چې په فبروري کې په چین کې پلان شوی په دې هیواد کې ترسره شي د به پر اولمپیک خې اغیزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوې دی لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوری غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوری غوښتونکي غړي کریس میټ لاسلی کړي. په دوی کې دوه ډیموکراتان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوری غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته خړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لند وخت کې هم د اولمپیک لوبي وسنډوي او په دې برخه کې د ټوکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال تر سره شي خو وسنډي دي او د محل په جاپان کې روان دي. د ټوکیو د اولمپیک لوبي د کورونا وبا د خبرېدو په خاطر لتیر کال څخه سکال ته وزندول شوې. د اولمپیک نړیوال کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوار کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دل سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات ویغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلند له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلند نسل وژنه او بشرضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوې رد کړې او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د اسماینو د بهیر د بیا پیل رانشتې کیدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عام روغتیا وزارت لارښوونې ته پته مدي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ خوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پایل لاندې خنو سره مل دی او د امیرختیا وزارت په شمیر ولایتونو کې د کورونا او بعد د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداري ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د امیرختیا وزارت د وایم رسیال میرویس علی زی
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د ترې مطابق په کوم ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلی علیزي په خبره د خونیزو او لړو زده کړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او بعد پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هغه بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږمه نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاند دی نجيبه اریان د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي رادیو ته وویل د زمري په شپږمه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په خونځیو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د امیرختیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامه روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کیږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرسیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر لختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره وتړل شول، خو وروسته دا نیټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټول ولایتونو ته وغځېده.
په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یو ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خوني جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د سباندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چاري بشپړې شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک یالی لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کرونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پایل کړی.
تکله وخت نیم به سم پکې نوستې، نیم به بیا د سرل مرته نوستې. یعنی دا څه وخت هم شوې ده چې په جوته ګرمۍ کې به دا شاګردون می کلر اسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځه لوستای او اوس مهال په د خوندزي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دا وایي سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د شمیر تر لاسو ورسوي.
پاتو استادونه د غړی 94 چرای 94 چې چا چرای وړي دوه چا به غړی کې شګر وړي دوه چا دا سه کړي د خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د باسه پورې خا د خپل کور لري پکړه دلته د جرینو ویر کې هغه کړي دي چا تبوکړ وړي دي چا شګر کېږي کړي دي دا دوی پالي دي مولا خپل د زو خایم دا په واس کو خپل زګل کړي وکم دا په وظیفه مخ مخړې دا استادونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولای نه د مزدیرای نه هغه څه په واس کې دی کړي دي.
د همدل سی یو بل خونکې مدیر سنگر وای دوی یواز ټولګې نه جوړوي، بلکې غواړي خپل زکونکو ته د ځن جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنځ پر محل د بل چالسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ اختصاص دی. کنن مونږ د خونځي جوړو دا د مننه لري چې مونږ وازی و ودانې جوړو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو. یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید بل په تامه کینو، هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونو.
په خوست کې د خونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د دې ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه خونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانۍ کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوې دي، او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې د محل 302 خوانځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له جملې 80000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملک ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدل سي ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
او اوس په واورې چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننې غنې کې لیکلي چې طالبان خپل جګړه نه دروي، نو لوسی پاتونونه د دې توان لري چې له خپل خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپه کال وړاندې طالبان یوازې ټول وسوالي ته محدود وخو، له امریکا سره تر خبرو ورسته د امریکا په غیر مستقیم لاټړ وست د غړله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقاله په باور اوس وخت لشل کال مخکې سره زمکه واسمان فرق کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې 25 کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو وسنۍ نوې نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت سوب رسپانې په خپل نننې غنې کې لیکل چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاتون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سر مقاله لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله، په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سر مقاله کې وړاندې لیکل شوی خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاتون کوونکو یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان وو، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یو ډله جوړه کړي او وسله ورته ورکړي ده. لیکوال وړاندې لیکلي په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاتونونه رامسته شو، له دینی اړخه د علماو ترڅنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننې غنې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاري ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډېره پخه او مهم پړاو ته داخله شوې او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیایي او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د اړیکې لا پیاوړې کولی شي. د سرمقالې په پای کې راغلي نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه هم باید د ترهګرۍ تر ختمولو پورې دغه هیواد سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
د رواني خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. په دې خبرو کې چې پرونه وخت سوي د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هندوستان ملاتړ جلب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دي چې د چهارشنبه په ورځ به له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولس والی د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبولې. عبدالصبور قانی نن رسنوي ته وویل چې په نشته کې اویا وسلول طالبان وژل سوي چې دوی درې سرګروپان هم پکې شامل دي. د اولمپیک د دو بنوي مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سټیشن به وسی. د افغانستان چکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دا سفر داسې محل کې چې څه باندې یو اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه چین او پاکستان په خپلو کې لانجې لري. ټاکل شوې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبري پیل کړي. او سپینې مڼۍ وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولای دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتات ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشې مواد وسوځول شول. په دې نشې موادو کې 2015 کیلوګرام هیروین، خیخا، نشې ګولۍ، چرس او تریاک شامل وو. دا هغه نشې مواد چې په تیرو دوو کلونو کې په 144 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رویتو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد ونیول شول. د ننګرهار له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرام تریاک، 90 کیلوګرام چارس، 95 کیلوګرام هیروین، 15 کیلوګرام خیخا، 20 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد او اتل تر تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چی د دې نشي موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا. یو نفر چې 15 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوختل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. لنه شی ماده سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شوی چې پر معتادینو یې هیروین خرڅول. او دونه وروستي پیښه ده چې د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادۍ رړیتو ویل چی د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چی په نتیجه کې د خیخي جوړولو د کارخانه پر ویجاړېدو سربیره 20 لیټر تیزاب نږدې 3 کیلوګرام خیخه او د ناشادر پونوم یو سلو شپږ 20 کیلوګرام کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانه د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتات ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
په دغه درجه کې و بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري او ایته به واکسین کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وای په ټولنه کې د احتیاط لامل بایلل اعتبار بیرته تر لاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتات خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد تر لاسه کړي نو نسی کولای چې هم فامیل یا جامع ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیخګران د کوکنارو د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه لرو.
او وسه طاریا کو د نشله خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار څوک ټول څلر وساته په طاریا کو ولاړم نور باندې پی.
د سید جان په نوم یو موتاد وای چی په دوبۍ کې می تجارت ترلود خو د نشوله عمل را څخه پاتې سو.
وو دکان ورو دی موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وا سړی الک څه خبره کوي په سیاسي په کور کې درته پرتې دي پرېږه چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندایم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکم.
خچ دا سدا نزل اړم
والک په دې تورې شپه کې چیرې ځه.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکونکو ته د کورونا ضد واکسینونه ورلګول شوی دي خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول شوی. د نشي موادو غوښتنې کمول او ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکونکو ډیر د کورونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوی دي. کنور امکانات یې ومندل نو بستري شوی معتادینو ته به هم د کورونا ضد واکسینونه ورولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره بریده د هغو خلکو ته ورلګول شوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشې موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی معتادینو ته به هم دا واکسین ورولګوي.
زموږ اکثره ولایتو کې موږ کارمندان چې د معتادینو په شفاخانو کې کار کوي هغه یو واکسین شوی دی. په کابل کې هم اکثره واکسین شوی دی او دا په تقسیم اوقات سره نورو ته هم واکسین رسیږي. په دغه درجه کې و بیا هغه معتادین چې هغه نور متلمه راز لري هغه ته به واکسین کیږي او که چیرته امکانات وو نو بیا به معتادین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خورو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هغه خلک چې د کورونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سږی پښتورګو تورژړي او شکرې ناروغۍ لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغۍ معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کرونا پر وړاندې مقاومت نه لري بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي ځکه نو باید د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او معتادین ته نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کم کسان چې دوی سره کار کوي او کم کسان چې پنرشي تو کوروش دي کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح پدې دا به نور خلکو ته هم انتقالي دا بهر ځای کې اوسېږي دوی کولی سي دې خپل ځای ته لاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی تیت دي دا کولی سي په ډېر اسانۍ سره کورونا ناروغي انتقال کړي.
د دې تر څنګ چې د محتاجینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کمزوري دي، د محتاجینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کورونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موارو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې محتاجین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کورونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد لامل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که معتاد کلک هوډ ولري چې نور به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایلل اعتبار او پخوانی درج بیرته ترلاسه کولای شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي درج او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که معتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې با عزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګه ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیر بیا اجتماعي رسنوي کې د خلکو لپاره غرونو خوندي نه دی پاتې شوی. خغلی نادری وایي چې کڅه هم خلک په اجتماعي رسنوي کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د دې په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمی او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مسالې یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عام روغتیا وزارت له فینیکس کمپ سره د وادي انسان په توګه د نور هم کاران په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راز از موږ سره کار وکړه.
ما یې دادم کې بیا با هم روی ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي، لګن شمیر ستونزو سره مخ کیږي، ځکه که څه هم دوی نشه پریښي وي، اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چی معتاد تر نشي پریښودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډیر ځپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی
از تجربه خودلی زمک هغه ناروغان چی زمگل مرکز څخه تر رخصتی دو روسته په اقتصادی او اجتماعی برخه کی کورنۍ ملاتړ کړی دی، په ټولنه کې خپل بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول خلک ډیر ژر کولای شي چې په ټولنه کې بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کړي او د روغ انسان په ډول ژوند ته دوام ورکړي.
دوباره به تانه صحتمندی خود ادامه بتن.
د موتاد درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 سلوي خورزو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل په خوانې د ریس او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنې منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټر زحال هاشمی وایي چې تر اعتیاد وروسته په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او د ریس بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلند پورې اړه لري.
د موتات خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط تر کړي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپله باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید تر کړم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته ترلاسه کړم.
ارواپوهان وایي تر څو چې تداوی شوی معتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغیر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د معتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له معتاد سره د تغیر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په ټولنه کې د احتیاط له عمله بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین له معتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدی شریفی خبرې واورو.
کچیرې خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي. لا تنفس.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یو مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپل 2 کاله کېږي ځم کندهار میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. موري نیکر دی هغه د موږ شناخته دي د سرخیلانی لغه سره موږ کار کوو. تقریبا 15 نفر کارګر لري. ځینې اصطلاح خاطر سره موږ ځو نیکته 15 ورځې نیکو او 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-16,000 روپۍ پاتې کلدارو باندې.
دا تاسو نیک کې وای دا د چاتر واک لاندې سیمه ده. هلته د حکومت واک ده او که د طالبان
تاریخ دی. حکومت او طالبانو په دواړو سیمه کرل سوی دي. موږ خواته کده طالبانو خواته وری کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمه تیریږي، هغه به پوهیږي. تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخ ګرد شي نیخ وي، او د هغه شي نیخ وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخو کار لري او نه طالبان لري. چې داسې خلک موږ لیدل دي چې پوسته کې په حکومت کې دي، اول ته خپل تاریخ کړل دي، ورونه کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا چې اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، دا پوسټو وال نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي، او لږه خوا چې بیرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ پورې بیرته نفر پر سر باندې غواړي. وایي تاسو نیک وهلی ده. او اخوات طالبان بیا چا سرکان لغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وای ک طالبان راسم ماغه سره سرخیل بیا پیسې غوړل مو سرکان لری څوک
جینی خلک دشي وای چې څوک نیخ وهی نو کده شي دغه کسان په نشه باندې اخته شي. دا د نیخ وهلو له خاطر استاش تجربه په دی راځل
د تاریخ ته سرګر سولي. هغه یو رقم ته نشه لري سي سر د سړی ګنگس کوي ستړیا باندې نه پیږي، او کار به خ سخت خو په وسه تاریخو د نشله خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار چې ټول څلر وې ساته په تاریخو کې ولاړم نور باندې پی. تاسو خلګو رستاس د شپې 2 بجې باندې وروزي سار تر یو له سوتر له سو بجو پر کار کوي کی. بیا د غرمې له ډوډۍ د ماشکن منځو وروسته وروزي د مخسن تر منځو پر کار کوي کی. نشه ونه لري دا کار څوک نس کولای.
سره کم کار کوي مثلا دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماشکنس دینې خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واستل مونږ دی وک نور بیا وروزي. دا بیا رپولته دوه نفر ورلویږي، شل نفر سره ملګری ودی، 10 نفر ملګری ودی، 10 نفر په اندازه باندې تاریخ کاغه سرخیل په لاس ورکوي، اضافه نور کوي، نه کم ورکوي.
څومره مزدوري درکې؟ سره کم حساب
مزدوري خو دوه رقم ده. یو پټېکه باندې دی او بل پیسې باندې. پیسې باندې څلرم منته درکوي. تقریبا مو سورې ساورته کړی د په دوه نفر باندې 4 منټوله ولې سړی، یعنی پر نفر باندې 2 منټوله ولې. په 2 منټه کې څلرمه ایسای د تا کې نیمن یو نیمن دی غسړ کې سرخیل بل پټیکه باندې نو بیا که تاریا کول بیا تقریبا 14000 پوی درکوي په 1500 ورځو باندې
الته دا شر څه ډول ستون سره مخ کیږي
نو ول ورځ کو سوار لې سرخیل له ټول څه موبایلونه ټولوي وای کدي چیرته زنګ وو دای ما موبایل ده ک بیا هم له تاسو وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجا باندې طالبانو ناری ویرالو وای پورته سي پورته سو ټول سره تلاشي کوم موبایلونه مراکې مو ورته موبایلونه خمو نه لرو او له یو ملګر سره مو هغه وړ بیا سار سرخیل تور کړی ولدا سي بیا د زیواره ک او یو د چاپیل طرف سي حکومت راځي غي سمته د دې بیان ګورستا شخصي دي یا نظامي دي سبست شپې په مخ ورل داولي مو خپل یو شپوي دولس شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوز ما بس نور څوک کار در باندې لري ټول شپ ډیر ټکاول مو باندې ډیر په وام کې تیر سول او ډیر وخت داس پیکي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګه ځکه هغه کارګر وینا بلد یو وزید لوامه څمن داخله کوټه ته تیاری یم ولید یم ولې سخت خو په دې باندې دسي د سار وخت مانزه ته سراکین ول مانزه ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټ ټول شنه دی تاریا کو غو شبنم وریدلې وي تر دا ټټر پر سړی کې پټي په تاریا کو کې ټول کالو دغه سی وبتوی لکه باران ستر باندې وریدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وي امکان لري سي مریض سي اساني سلری نو خصه سړی مجبور نه سي باید اس کلو لاړ نه سي
نشه ی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي
د نشه ی توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د سلمان جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر کې د تاسو کارخانه موجود دی
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وارده ته پکتیا ویلایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار یې کاوه په دوبۍ کې دوکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري کوله خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځنې پاتې سو دا چې سید جان څنګه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړي دي
دا نشخ مو مجبورین نه دا کړي مستین مو کړي د چریختي خبري دا یو محفل او دا شاید موږ نو ولیدل ډیر بد ممرات لدخشینه په محفل کې یو کسو خو د شیشه پاک لدل توایم نو ما ساغه سره مکی نه شتو ما عزت وګوره د خوند دی وګوره بس هغه چې ما وکو بس هغه ورو 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 داس کې دینه نه لاړو ډېر څه باندې پاتې شو لکه ډېر ښه ژوندګي و ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرف نه ډېر ښه خبرګري و ډېر ښه کاروبار ما دې لاس اور کړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېر ملکونو ته ځتللې ما کاروبار کړی دا زه خپل کاریګر هم یم له تیګو میګو غمی مې جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې او چې کله زه په دغشي باندې راو وختیدم تاثیر دې څه وکړو چې اوس یو کلاینټ براتلو یو کسٹمر براتلو ډیټ به راکړو چې اره د ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به موږ نه اخستو په غوړس به بس چې نشي ته ولګېدلو بیا به موږ په دې کیسه کې بنو و چې لک تاوان کوو کسل لک تاوان کوو دغه ضربې ډیره غټه ضربې و ابو ستری به موږ نه پښو ابر اغله لو زنګونه به وهل خمو بلیدو موبایل به پروتو موږ به خپل نشي کې اختوغه دې سل روپو نشي باندې به د لاس لک روپو کاروبار به موږ خراب کړو داسې بدرته و یو دکان و دې موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي غو نه لا پاته موږ داسې اډیوالان چې موږ باندې ډېر غټ اعتماد وو چې موږ یو ملیونم غختل مشکل ولرو او بل زیات ضربه ده چې یو چا سره مخاطب کیدای نشي لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو دسې غاړم به ورکوله اوس چې ده چې واورو چې پلاکی راغلی ده وایي نشته ورته ووایه یا داسې یا داسې یا مریض ده هغه راوتی نشو ورته
د زهرو کاروان
با دیخ پرونه که ده نشه موادو طول ارخونه چیرل که گی پیاد ولره چه داخ پرونه ده ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شه
ده ازادی رادو درنو اوریدون کو داده ده زهرو کاروان ده خپرونی ورستی برخی تراو رسیلو او پا دیه برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې دوکان ورته ونیسي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې د دی وې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کوره څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سرایه ولی دی روڑی بس کرا خیریت خوب بوی؟
بس دی موریم نورم اخواتا نکیگی.
بابا یو خبرمی در دا کولا.
خواه زوی چه خبر دی کولا؟
ما ویل چی زبی کارو بیروزگار گرزم خیلی چی پیو کارمی لاسختی.
بچه پو نشوم مطلب دید چه دی؟
زما یو اندیوال دی موبایلونو کارو بار کئی وی چی موبایل را خگتا کئی. ما ویل که ما تا پخار که دی موبایل خرسول یا دکان جوڑ کی چنگ بای؟
ولی اوس بیخی وگای تگای وی دسا وی؟
دا اجمال مطلب دا ندهی چه وزی تجیم دیوائی هم با پیو کار بختیم او هم با تجارت سکم.
اوس لازه جوانده هیچ ضرورت نشته چه دی کارو کی بس خوری او چخی دی او حساب دی نمانی.
و سرایه هم داگه دی مشر زوی دی آخیر با دا کور مشر توب دا دل غاره کیجی شده چه اوز نا کارو با سرش بلد چه.
اوس خویت مشکل نشته که زن نوم بیا دی پویگی او کارو باری.
و سرایه اجمل و شکر جوان دی شرمیش چارمی استاس جیب خرس گواری که دکان ولری ام خپل جیب خرس کتی او هم بایو کاز دکی
حاقه دی پا کلی که جایداد لرو داغه باس دی.
ولی دا چه خبر تا واج ننیسه دی سم خبر کوی وای بیا کاریم هم با گتا وکم او هم با می ساتیر وی.
خانو دای کار دا ساتیری دا پارا کوی بل ساتیری نشتا.
اصلی خبر دا بیا کاری دا وای بیکاری هسی بلا ده هم ده دین هم ده دنیا ده.
نو ده کون وقت کاروبار کرده چی وسی کوی؟
ایچا کاروبار ده مور پنس که ندیزده کری سده با یکی.
یاره خزی فکر نکوما چه زده ده 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 لاز گاته اخرم هسی با مو پیسی را بار باد کری.
نو پیسی خو شکر تا دیری لره ده خوستا طول سرمایه ندر سا غواری چه تزره نظره.
بابا خیر ده اول با یو کشنه دکان اونیسم اول لگ مال باورتر آورم که گرت آوا خو نور مال با مرتر آورم او کنه وانو بیرت بای پریدم.
و سره الکشا خبر کبی پیسی آسی پا کور که در تا پرتیدی پریده چی پا گرت بندیسی.
تر تو چه زونده ایم چا تا دا یوی افغانی واق هم نور کم
خاچ دا سی دا نزل آرم.
و الکا پا دی تو رش پا دی چی رزی
هر دچ لارم لارم پا دی کور که ما تر سڑی پا سرگا نکتل کیگی یوه مڑی دوڑی خو خلق مسافر و مزدور تم ور کئی نور دا کور پوشاو بابا زلالم.
وزویه خدای تو وگوره داسی مکوه و سره دالک راو کرسوه
زاخزه دیر زاره مورتا کوه ریگ دا یار چی تا چیزی لار دیشی
دا پیسی دی وار وخلی نپویزم چی تا دا پیسی چه کوه نزان سای قبر تونی چه پکوه.
ما زوی اجمل خونده ده
کاکا خیر ده یو لس روپی خوراکا دوده من نده خورده دیر وگیم.
او پودری زده اوتل اوزه ملمانه متنگوا.
خیر ده می خوروا بیچاره وگی ده راشه بچه دل تکیه نه داخل
کاکا ویم خدای ده جنتونه در کی
خالکا نوم ده چشه ده او دو کم زایه
نوم اجمال ده او ده ساروان ولسوالی ده نیوی کریم.
اجمال ده ساروان ولسوالی ده نیوی کلیه؟
هو
تو خوز ما زوی زست اپلاریم کرم خان بعد اپلار اقسام ودانه کل دا جزوی بی پودری شو دا دول از ما گناده ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.